سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت پیو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. بل هیبت الله خونزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شموله د بشري حقوقو یو شمېر وسور راپور کړی دی چې طالبان د حکومت مسؤلین د خپلو مخالفانو سره ناسم چلن کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوچني اختر در رسیدو په مناسبت د کابل پولیس سرخی زندان څخه د 406 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 308 دیرش خزی، 30 نارینه او 28 ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي دولت د یو جګپوړي قومندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغو وو ایرانی افسرانو څخه یو تن دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډېر باور دی چې د حمله اسرائیلو کړې ده، خو اسرائیل تر اوسه رسمن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی او واشنگتن ایران د خبرداري ورکړی دی چې پر امریکایانو او امریکایي تاسیساتو د برید لپاره دی لپلمو لاس واخلي. ایرانی رسنۍ و نن د داعش د دریو مشکوکو کسانو د نیول خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسانو د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې له نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په آرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو تنو نورو سره نیول شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي او د کوم ځای دي. بهرنیان دي او که ایرانیان. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ژوبل شوي وو. د اوکراین پر خارکیف ښار تیر شپه د روسیې د پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د روسیې پر لپسې بریدونو سلسله ده. د تیر شپې برید هغه وازی پسې نورې پخې کړې چې روسي قومندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ازاد راډیو ته ویل چې دا لوبه د اسیا د فوټسال اتلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوټسال لوبډلې پرون په یوه بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې اسیا جام به هم همالته ترسره کیږي 15 د درې په وړاندې ماتې ورکړې وه. د اسیا هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 14مه د 14 لوبډلو ترمنځ لیگی. افغانستان د دې لوبه په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی. تاسی زموږه کلا ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نس یو ش 15 متره د مخام تر شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه 12 پګنوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. په خبرونه کې به ګاونډي پاکستان ته ورشو. هلته به د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو چې د دوی په خبره باندې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو پاکستان ورنه غوښتنه کړې چې دا هیواد پرېږدي. د دې کډوالو وضعیت در سره شریکو. همدارنګه په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د 15 خبریالانو په ګډه باندې د کال د خبریالانو جایزه اخیستې ده. دا چې د خبریالان څوک دي او کوم رسنۍ سره په افغانستان دننه یا بهر کار کوي په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. ورزو د کوچیانو د ژوند په اړه باندې چې اوس کالی څومره ځپلې هم درته جزئیات
مومره مې خپل ټول پیسې لاس په مړې شو. هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کې دا د وشکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر اوبو نسته.
په دې اړه باندې چې د اوروزګان ولایت کې د رمضان جام پر باندې کرکټ سیالۍ پیل شوې دي چې کله به پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پکې برخه اخیستې په دې هم درته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته د بوټو کرل ډېر شوي ده. څه ډول بوټي دي؟
سکال خوشبختانه دیر دا میوادار میوادار که بیا دیر غزان و مانی و ناک و شفتالو هم داشه اینه راغلی دیر
نرمه طالبم شتمل تیم وغارم.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه. په پاکستان کې میش د ای سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د 200 افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې پکې د دې کارت لرونکي هم شامل دي. افغان کډوال وایي د پاکستان دا پریکړه د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید دوی په خپله خوښه له دې هېواده وتلو زمینه ورته برابره شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ 9 ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره مونږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو، ځکه چې زمونږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. په دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی مونږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو مونږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار نه لاس په سر شي. دا به څنګه امکان لري چې د 15 کلونو څلوېښتو کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د دې هېواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو، ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د 200 افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هېواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,80,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسېدلې ده. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بدله کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ یو وار بیا په خپله دې پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هېوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی او ویلي دي نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې پترس کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپله خوښه ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته. د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شو فعال کورنیو او دوستان د کوچنی اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د خوش کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره دا غوښتنې مطرح کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې نن د وري اتلسمه د ترخي پله له زندانه 406 بندیان خوشی شوي. تفصیل سره ککړ نورو
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان زیږدیز کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندې دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیانو ته راخوش کړی.
هماهله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولینو مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي تر څو دوی اختر د خپلو کورنیو په غېږ کې په خوښۍ ونمانځي،
ایدرا با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری بکنند.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایم ذبیح الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي و د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت سبت نن د وری اتلسمه د ترخی په لزندانه 406 بندیان خوشی شوي چې په دوی کې 318 نارینه، 30 خزینه او 28 ماشومان شامل دي. خدای چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمال راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او کنه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. 15 افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز له لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوا د بیلابیل رسنیو 15 خبریالان دي چې دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوه خبریالانو له ډلې ځینو آزاد راډیو ته ویل چې په کارونو کې ورځ تر بلې محدودیتونه لګول کیږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د ټولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوه او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
بیش از 60 نمونه کاری
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو لښپېته زیاتې
کاری نمونه نومول شوی وي. د دې پروسې د کتونکو ډلې لیدلو وروسته پنځه خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغه له دې ډلې یوه یې ښځینه خبریاله ده.
یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
په همدې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه یې ترلاسه کړې، ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی، ازادي راډیو ته وویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
د سقوط روسته د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبرې وکړي. د بلې خوا د طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي.
د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټونکي نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېرې انګېزې او مسؤلیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هېواد بدلېږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1992 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د ویشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبریالانو ته ورکوي. سږکال دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې اتیا یې پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د جکپوړي غړي او د دې ترهګرې ډلې د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو شپو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چیبر نورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړی غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو 8 تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده، د جنوري په 3 په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د 3 کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې وشل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګه د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3 نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر یوه زیارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده، یو وخت د ایران په ګاونډ عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوې او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول، تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پالو لپاره ژمی کې تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازو سیمو ته کوچېږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې چې کوچیان ردوی. زموږ همکار د یو شمېر هغه کوچیان سره خبرې کړې چې لا هم دخته په دخته ګرځي او د راپور یې په چمتو کړی. د راپور د کوچیانو د رمو په غږ پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دي پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا ملداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو وخو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خوڅک ټول پیسې لس شو مړې شو، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نسته، واښه نسته، هیڅ شی نسته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس چې موږ مړ دي، هر ورځ مو کېږي. جواري نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه دی چې وایي جمعی ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري ټول منځ نه تللې، نیمایي سره نم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تېره اونۍ کې تقریبا یو نیم سل میږې موږ فرینه پارچاو کې سیلاب یوړې.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښته مو پوته کړې، تقریبا لس پنځلس تنې مړې شولې. روزه دوای غواړې موږ په نغدو پیسو رانیسو، هغه هم داسې ګرانې رانیسو چې کنجاره او جواره او داسې کومک راسره وتو، خو ډېره
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعاله ونډه لري، تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې، او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره را ونه توانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت کې د رمضان جام په نوم د کرکټ شپېته ورځنۍ شپنۍ سیالۍ شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوې دي چې اوس هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې دېرش ټیمونو پکې برخه اخیستې، هره شپه لیدو ته یې په لسګونه ځوانان ورځي او ننداره یې کوي. دا چې دا کرکټ سیالۍ د کومو ټیمونو ترمنځ دي او د کومو ولایتونو نه ورته خلک ورځي، نور تفصیل یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د رمضان جام په نوم د شپنۍ سیالۍ د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې شاوخوا شل ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس مهال هم جریان لري. یاد ټورنمنت د یادې ولسوالۍ ځایي خلکو او لوبغاړو په خپل شخصي لګښت پیل کړی چې د دې په خبره هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ځوانان له نشي توکو څخه ورزش ته راګرځول دي. د یاد ټورنمنټ مسول عبدالعلي وایي یاد ټورنمنټ به شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړي.
په جراوت په ولسوالۍ کې اول نن زندلې چې دلته ټورنمنټ د شپې ټورنمنټ جوړیږي، په زرګونو مینهواله ځي دلته نندارې ته. ډېر خوشحاله دي چې دلته ټورنمنټ جوړ شوی دی. د روژې جام ټورنمنټ دی، ډېر ښه ټیمو ګډون پکې کړی دی چې اکاله ناکاله دوی میاشتې خو دوام کوي.
هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې زیات خوشحاله دي، خو وایي حکومت دې ورته یو لوبغالی جوړ کړي. دی وایي اوس مهال د خلکو په شاړو ځمکو کې لوبې کوي او هره دقیقه د دې د ژوبلېدو ویره سته.
ډېر خوښ یم چې داسې لومړی ځل په جراوت ولسوالۍ کې داسې یو پرمختګ شوی دی چې موږ د یو معیاري میدان غوښتنه لرو. زموږ میدان ډېر سره خراب دی. که تاسو ووینئ اوس دغه ژمی کې نه کې دغه شینګیا سوی ده، نور هر وخت په دې کې خاورې ډبرې دا. بیا موږ خپل په شخصي لګښت دغه خلک پیسې دغه ځوانان پیسې سره ټولو بیا د میدان سره سمو
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې اوس دلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر په ستونزو کې دي. هغه پښه یې خوږېږي، زغوارېږي، لاس یې خوږېږي، نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د دې ترڅنګ د دغه سیالیو لیدو ته په سلګونو نندارچیان د تورو او شنو چاو سره هم راځي او د دې سیالیو ننداره کوي. دا نندارچیان خوشحاله دي او وایي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. دی وایي غواړي دا ځوانان تشویق کړي تر څو ښه لوبې وکړي او یو ورځ په نړیوالو ډګرونو کې ولوبېږي.
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو، دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس. دې ته تشویق نه شي چې دلته عمل وکړه، دلته بد اخلاق خبرې وکړه، د دې سره بې ځایه خبرې وکړه، د دې سره کنځل وکړه، د دې سره وکړه، د دې سره دا وکړه.
دا د ځوانانو لپاره د سیالۍ ډېر یو د خوند ډکې او د ولولو ډکې دي، ځکه په دې خاطر چې کوم ځوانان بیکار ځایو ته تلل یا مثلا نشي کول یا بیکار کښېنستل ولاړېدل، یو ګټه خو یې داس ول چې د هغو ځایو څخه راګرځېدلی دي، او دویمه ګټه یې داس ول چې د خلک تشویق سول ورزش ته.
په اروزګان کې دا لومړی ځل دی چې د رمضان جام په نوم د کرکټ سیالۍ په یوه ولسوالۍ کې پیلېږي، ولې له دې وړاندې په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال سیالۍ به هر کال د رمضان په نوم پیلېدلې خو سږ کال نه.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې د دېرش ټیمونو لپاره د شپېتو ورځو لپاره د رمضان جام په نوم باندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې شل ورځې تیرې دي. لا هم دا سیالۍ دوام لري. که تاسو نږدې یاستئ کولی شئ ورشئ دا سیالۍ وګورئ. اوس هم نورستان ته ورځو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شوی دی چې پکې به نږدې 3000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی په وینا نیالګیو نالونو سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. ځایي اوسیدونکي هم سږکال خوښ دي چې ورته یې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي وروړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښت د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي، چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي، او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي څخه هم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي. او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه یې هیاشي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
من اوسه پوری دغه شیرونه سر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتله سه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو هم دا شیرونه راغلی دی. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,00,000 نیالګي راغلی دی. سه کال دا ډیر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کیږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملاهي هبت الله خانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر شوې دی، ویلي دي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر موضوعات پر کړې چې د طالبانو حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په ویل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه د 400 غوبندیان د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. پازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي د جګړې قمندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریګ جنرال محمد زاهدی له هغو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډېر باور دا دی چې دا برید اسرائیلو کړی، خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسان د اختر په ورځو کې ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په رامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د دوو چاودنو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تېره شپه د روسي د پیټا الوتکو په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین نه پر دویم ستر خار د وروستي پر لپسې بریدونو سلسله ده. د تېر شپې برید هغه وزي په سلا پخې کړي دي چې روسي قمندان الغوړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به وویل شي د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلي دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه د چې ټکټر او بشدې ته نشرات لاله.
په یو بل ناپور کې به ووري چې بے سرپناه معتادین وای له کورنۍ څخه لریوالی او بے وزلی له دوی څخه د ژوند خوخي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی.
دا چې نشه یي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
مندان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راولا؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري. د هغو په سلسله او په توسط باندې د واقعیو تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی. موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې وپاشو. زموږ د بدخشان ټول ولس ته دا خبره ده چې تاسو په خپله دا شی د منځه ویستی. امارت یا مجاهدین دې ته به مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټیانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا در وپاشي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو لپاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي ځمکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دې ودروي.
د وپشي تخصص کار لري.
د واشیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغېز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې امله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لار یې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه.
ادوار د تاریا کې راکده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وای له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسېږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی، اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسېږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بېرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا او بته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسې ګوري چې دا باید نوی جامې واغلي اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دهونه شیان ټولوي چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
دشتی په دوه ډوله ده. یو هغه دشتی ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکي او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي. او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بشتی هم د منځځي چې دی ته موږ لنډمهاله بشتی وایي، یا لوز آف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهي ده چې هغې ته موږ نوروګزیا نوروزه، چې دغه بې اشتهي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه یا سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي، او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي. او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایی عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرضونه، یا لنډ مرضونه، یا انتانی ناروغیانې، داخله ناروغیانې، عصبي ناروغیانې هم د بې اشتهایی سبب کیږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایی چې د انوروکسیا نوروزه په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښۍ یا عصبي ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایی سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایی لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوګې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګې کمې سیالۍ چې موجودې هغه د منځ ځي، او بالاخره د اشتها د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري. او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هاغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسټرین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسټرین او مختلف نور انزایمونه، لیفاز، امیلاز، د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بې اشتهایی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بې اشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بې اشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا څېړنو ښودلې ده، اکثره ته میټامفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروک دي، او همدارنګه میټ امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي، هغوی هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې ام ویټامین او هم دا میټ ام ویټامین مواد اچي، تر څو پورې د هغوی د بې اشتهایی سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین، الکول اکثر دوی د بې اشتهایی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بې اشتهایی له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسو د دروزنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروجن اشتیا سبب کېدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتیایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتیایي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثره جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجود وي ځکه چې دوی د بې اشتیایي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن پسوی تغذی باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کوم چې د نشو څخه ورته بې اشتیایي پیدا شوي اکثره په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اعراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتیایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بې اشتیا شي اشتیا زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خوب معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتیا بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتیا پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشې پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتیایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلا پا مری که نو ما پا مور خوص بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او اخرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورو لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نواوری.
دا ازادي رادیو ترن اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورشيده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټه داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمې لوري
بلې پلارا
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینه خدای دې خیر کی، څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه، نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړې.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی له خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تا پنگروش رنگ رنگ ستادہ پنگروش رنگ رنگ ستادہ پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ستادہ پنگروش رنگ رنگ ستادہ پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن